ستړي مشایزه نجیب عامر په دې خبري غړې کې ستاسو کوربه یم. د خبرونه د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم راپورونه لري، نو که کولی شئ را سره پاتې شئ او د مهمو روانو چارو نه ځان خبر کړئ. په سر کې پام وکړئ خبرنو ته. د خبرونو سرټکی په بنو کې د یو سوداګر تختول کېدو پر ضد احتجاج شوی دی. له ایران او پاکستان له سلو زیاتې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي او د جنوبي کوریا ولسمشر په دوهم ځل له استیضاح سره مخامخ دی. سرټکی مو واورېدل، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د خیبر پښتونخوا په بنو کې سوداګرو د یو تاجر د تختونې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت د امنیت غوښتنه وکړه. د نن ورځې دا مظاهره وروسته لغې وشوه چې له دې یوه ورځ مخکې په سیمه کې یو سوداګر نامعلومو وسلوالو وتختاوه او بیا یې د قلنګ تر ورکولو وروسته خوشې کړ. د بنو د سوداګرو اتحادي او مشر غلام قباس خان مشال لډي ته وویل
پرون زمونږ د بنو یو به پیلا والا شرباز جی هغه وشو خلک هم راغل پاغه باندې جرګه وشلله دې کې ډیره ګیله وشلله هغه د محاکمې نه وشلله د پولیس ډیپارټمنټ نه وشلله چې پولیس ډیپارټمنټ پر رڼا ورځ باندې چې کومه د خلک اغواکانې کوي او پولیس پکې هیڅ قسم کردار نه ادا کوي.
تر دې سونه وړاندې هم په بنو کې نامعلومو وسلوالو یو بل تاجر تختولی و چې وروسته د سوداګرو د احتجاج په پایله کې خوشې شو. د بنو د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد مشال لډي ته وویل چې د هغه تاجر د تختونکو په اړه پلټنې روانې دي. د بنو انتظامي چارواکو په تیرو وختونو کې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او په جانخیلو کې پرمختیایي پروژې هم پلي کوي. د خیبر پښتونخوا د سواد په منګوره کې د پښتون زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن غړو د سیمې د امنیت تخوالي لپاره لاریون کړی دی. پرون دوی په نشاط سلورلاري کې راټول شوي ول او د امن غوښتنې شعارونه ورکول. د لاریون ګډونوال محمد عزیز خان وکیل مشال لډي ته وویل چې د دسمبر په 12 نیټه د شپې په ډک بازار کې وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو پولیس افسر وژل شو او یو بل ټپي شو، خو پولیسو دا پېښه د مګلرانو بریدو پاله چې د منلو وړ نه ده. د سواد د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر حارث باچا مشال لډي ته ویل چې که پولیس چې د ولس ساتون کې دي خوندي نه دي، نو حکومت به عام ولس ته څنګه امنیت ورکړي. د سواد پولیسو په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د دسمبر په 12 په منګوره بازار کې د منګلور تانیدار باندې د نشه یي توکو پلورونکو ډزې وکړې، خو پولیسو په ځوابي عملیاتو کې وسمګلر واشه. د دې پیښې په اړه د بیلابیل اړخونو څرګندونې ښیي چې په سیمه کې د امنیت وضعیت د اندېښنې وړ دی او خلک د لږ امنیت غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې د بشري حقونو فعالان، استادان او د پولیو ضد ډلو غړي وای د وسلوالو ډلو لخوا د دړکو سره مخامخ دي. پرون له مشال لډیو سره په خبرو کې د حقونو یو شمېر فعالان وویل چې د تیرې سمودې رئیس وسلوال په سیمه کې خبریالانو، استادانو او روغتیایي کارمندانو ته بیلابیلې دړکې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 15 وسلوالو په خیبر کې د سرکاري سکول ښوونکي روح الامین د خپل ښوونځي مخې ته وواشه. په خیبر کې له اوږدې مودې رئیس امنیتي وضع خرابه ده چې پر ضد فعالانو وخت په وخت احتجاجونه کړي دي. د خیبر د پولیسو ویان ظهیر خان اپریدی وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي، د ډکو په اړه معلومات راټولوي او بیا یې د نورو کاروایو لپاره د ترهګر ضد څانګې پولیسو سره شریکوي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې 12 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 1، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 3 او د هرات د اسلام کلا له لارې 46 کورنۍ هیواد ته ستنې شوې. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی، ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. د جنوبي کوریا ولسمشر په دوهم ځل له استیضاح سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د هغه هیواد په سر خار سول کې زرګونو خلکو د ولسمشر یون سوک یول پر ضد مظاهره کې برخه واخیسته. دوی د جنوبی کوریا د ولسمشر لخوا د اعلان کړي ناکام پوځي کودتا په سر د مؤاخذې لپاره د رایه چونې څو ساعته وړاندې مظاهره کوله. مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې ولسمشر د استعفا ورکړي. دلته د یادولو وړ ده چې د ولسمشر یون سوک یول پر ضد د استزال لومړی حسنه کم شوې وه. د سرخار سیول په بله سنډه کې به زرګونو خلکو د ولسمشر په حق کې هم مظاهره کړې ده. دوی د وطن د مینې سندرې غږولې او د جنوبی کوریا او امریکا بیرغونه رپول. په پارلمان کې د ولسمشر د استزال لپاره 200 ووټونه پکار دي. په بل معنی اپوزیشن باید د ولسمشر د ګوند 8 پارلماني غړي هم دې ته رضا کړي چې خپل وفاداری بدل کړي. په دوی کې وو تنو ورسره ژمنه کړې ده. دا ته د محله د مشال خبرونه. خبری غړې ته غوکه درنو اوریدونکو د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. په بنو کې د یو سوداګر د تختول کېدو خلاف احتجاج شوه. دوی د سر او مال د خوندیتوب غوښتنه کوي. ریپورت پیلرو په سواد کې پښتون سټوډنټ فیډریشن د امن لپاره مظاهره کړې ده.
مونږ په خپل خاورا، مونږ په خپل کالجونو کې.
د خیبر فعالان وایي نامعلومه کسان ورته ګواښونه کوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د دسمبر 14 په پاکستان کې د پولیو بهیر پیلېږي. په نړیوالو راپورونو کې اوري چې اسرائیلو په سوریه کې هوایي بریدونه کړي دي. د پکتیکا خلک د سړکونو له خرابوالي سر ټکوي.
سړکونه چې صدا کړي کړي دي په سپیډ کې ورسې کوم تر سبسو واړې د جننده ټول قتل سره مخامخ کې دغه مخنیوي دي.
او د شانګلي د خان کیندونکو لغمجن ورځ مهم خبرو.
زه د کویلې په کار کې خوښ یم. په دارادم خیل په افر لیس کې اوس یو واغې نه دی پلوچ بازار خپې مې به کار دی. لا پورا حرکت پینې شم کولې. معذور یم علیکم. داسې روزګار موزګار نش.
له مشال رادیو خبری غړې او رئیس نجیب عامر درته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د بنو سوداګرو نن د بدامنۍ خلاف مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د سر او مال د خوندیتوب باور دی ورکړل شي او داسې یو باوري فضا دې رامنځته شي چې خلک پکې په آرام خپل کار او روزګار په مخه یوسي. دوی ویل پر رڼا ورځ سوداګر تختول کیږي او بیا ترې قلنګ او تاوان غوښتل کیږي. بل پلو د پولیسو ویان وایي د غواکارو خلاف اقدامات پیل کړي. لسمی عمر وزیر رپورٹ لري.
په بنو کې تاجرانو نن بیا احتجاج وکړ او حکومت پولیسو نه د تاجرانو د تحفظ غوښتنه وکړه. تاجرانو دغه احتجاج وروسته لاغه وکړ چې پرون د دسمبر په 14 د دوی په وینا د بنو یو تاجر نامعلوم وسلوالو اغوا کړ او وروسته د پیسو یا بتا ورکولو پر سر خوشې کړي. دوی وایي چې اغواکارو ور باندې تشدد هم کړي. تاجران وایي چې روزانه د نامعلوم لخوا اغوا کیږي ورنه به تې اخیستلی شي. خو پولیس د اغواکارو مخه نیولو کې پاتې راغلی. د بنو تاجرانو اتحادیه یو مشر غلام کی باز خان مشال ریډیو ته وویل چې په رڼا ورځ تاجران تښتولی شي خو پولیسو لخوا هیڅ کاروایي نشته. د نام نه دلاسه د غلطه کاروبار اغیزمن کیږي. حکومت ته امن ټینګ کړي.
نن غونډه چې کومه شوې وه د بنو قومي جرګې غونډه شوې وه. پرون زموږ د بنو یو بیخ پیلا والا شیربازه جی هغه وشوې چې خلک راغل په هغې باندې جرګه وشلله. دې کې ډېره ګیله وشلله. هغه د محاکمې نه وشلله، د پولیس ډیپارټمنټ نه وشلله چې پولیس ډیپارټمنټ پر رڼا ورځ باندې چې کومه دا خلک اغواکانې کوي او پولیس پکې هیڅ قسم کردار نه ادا کوي. دې نه بیا چې کوم مخکې قدم اخیستی شي نو هغه به انشاءالله تعالی کوم
په باندې خبر شي. بنو کې سونه یوړاندې هم نه معلومه وسلوالو یو بل تاجر تختولې وو چې وروسته د سوداګرو احتجاج پس خوشې شوې وو. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد مشال ریډیو ته وویل چې د تاجر د اغواکارو د معلومولو هڅې روانې دي. د غلطه د نامنۍ او اغواکارو زیات کاروایي هم دوام لري. چاته هم اجازه نه ورکوي چې د غلطه امن خراب کړي. تاجرانو پریکړه وکړه چې د بنو ټولو قبیلو سره سلا مشورې کړي پس به راتلونکي لای عمل ټاکي. دوی وویل چې ځلی انتظامیه پولیس ذمہوار دی چې د غلطه د خار امن ټینګ کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ډیو د اتوار ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
پیاوا بجا
تاندې هیلی
په دونیو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په څلورنیو بجو
هارون بچا هنری غړی
په پینزو بجو
دا مشال ډیو دا تاسې خبري غړی اوري په سوات منګوره کې تیر شپه ناوخته پښتون سټوډنټ فیډریشن په سیمه کې د امن لپاره مظاهره وکړه. د مظاهره په وخت ځکهونکو یو ورځ وړاندې په منګوره بازار کې پر پولیسو د برید غندنه وکړه چې پکې یو تڼدار وژل شوی و او یو پولیس والا بیا ژوبلو. مظاهره کوونکو زده کوونکو ویل چې په پولیسو سماګلرانو یا قاچاقبرو حمله نه وکړي بلکې دا د ترهګرۍ پیښه وه چې پلټنې باید وشي. پولیس ویلي وو چې پولیس د منشیاتو سماګلرانو وژلي وو چې په ځوابي کاروایۍ کې یو سماګلر هم وژل شوی دی او بل پیژنګلوي شوی دا چې لټونې روان دی. د مشال رډیو خبریال نیاز احمد خان له سوات رپورټ راکوي.
دغه د سوات په منګوره ښار نشات چوک کې راجمع شوی د پښتون سټوډنټ فیډریشن غړي او عام ولستي چې سیمه کې د امن لپاره نارې وهي. مظاهره کې شریک د یاد ګوند غړی محمد عزیز خان وکیل وایي چې د نومبر په 12مه د شپې په ډک بازار کې د وسلوالو لخوا په پولیسو ډزې کیږي چې پکې یو پولیس والا وژلای شوی او بل ژوبل دی او پولیس ورته د سمګلرانو برید بولي چې د منلو وړ نه ده.
تاسو وګورئ په چک پوسټ باندې موږ دومره چرس نشو اړولی نو څنګه بیا داسې کېدای شي چې یو سمګلر راځي او دومره دا غزړ ډاډ دی چې زما په انسپکټر باندې ډزې کوي. خو د دې خبرې نه دا وضاحت او دا خبره ته جوړیږي چې د دې شاته د غټ غټو خلکو لاس دی. موږ خو اول په دې خپل خاوره باندې په دې خپل وطن کې داسې قسم واقعګانې منونه دا مطالبه هم کړې ده د چالو چارواکو نه انویسټیګیشن دی وکړي انکوایري دی وکړي چې د دې شاته چا لاس دی.
د ضلع سوات پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر حریس پاچا په دغه مهال مشال ریډي تو ویل چې پټک بازار کې د ولس ساتون کې پولیس محفوظ نه دي نو عام ولس ته به حکومت سره تحفظ ورکړي.
زمونږ سوات خو چې دی دا د سیلګرو ځای دی چې دلته سیلګری راځي نو دا مونږ څه پیغام ورکو دنیا له چې مونږ پښتانه خو دی لاس زمونږ خنور ارسه غستې شوی دی خو دغه یو کاروبار مونږ ته پاتې دی چې زمونږ سره دغه سیلګری ده. زمونږ سوات یو ښکلې ځای دی او هغه داسې غلط امیج بار شو کیږي نو دغه لپاره چې مونږ سوات ګرام نشي.
د سوات پښتون سټوډنټ فیډریشن غړی رضوان ننګیال وایي چې سوات داسې سیمه ده چې پکې وخت په وخت نامنۍ پیښې کیږي او دغه د ریاست ذمہواري ده چې ولس ته امن ورکړي.
په سوات کې دی امن قائم کړی شي د تیر ډیر وخت نشي کم دی. په سوات کې ترهاګری ده او ترهاګری ده دا نه ختمیږي نو که مونږ ترهاګری په هر لحاظ باندې غواړو کاغه ریاستی ترهاګری ده یا کبل څه شکل کې راځي.
د سوات پولیسو لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوې چې د نومبر په 12مه نیټه منګور بازار کې د منګلور ثانی تانادار باندې د منشیات خرسون کو ډزې کړي. پولیسو په ځوابي کاروي کې یو سمګلر وجلې. پولیس د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي او شپه ورځ غشتونه کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د کوس سویلی وزیرستان د انګور اډې د احتجاجي پرلت مشران وایي چې پوځي چارواکو په پوله د تګ راتګ او روغتیا او تعلیم د ستونزو د هواري په اړه غوښتنې منلي خو د پوره کولو لپاره تر اوسه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د انګور اډې خلکو د تیر یو کال راهیسې په پوله د اسانتیا او تعلیم او صحت مرکزونو د فعالولو او د سیمې د امنیت باوري کولو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی دی او د پوځي او انتظامي چارواکو سره یو شمېر ملاقات تون هم شوې دي خو ستونزې د هواري پر ځای لا پیچلې شوې دي. اشتیاق مسیت له سیمې رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډا سیمې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ چارواکو یې د غوښتنې منلې باور ورکړی دی خو د افغانستان سره په سرحدي دروازې خلکو ته سهولت ورکولې د پوره څه اقدامات نه کوي. د انګوراډا احتجاجي درنې یو مشر محب وزیر په دغه براکشې ویایي
د پرلت په ذریعه سره میش گیټ ها باندې ترانسپورت ها بند دی، روزگار ها بند دی، حال دی دیر مشکلات سره مخمخ تی، خورسکری که عدد سره سیول انتظامیه، نیشتا بار بار جیل تامر کهوی، چی توسی مسلومی جال کهوی، دی بادر دی گیت، دی ویزی دی پاسپورت، لطروس ها پوریه، دی میج مسلح حل کریه ندو، دی میج اسکری که یادت چکیم دی، و آغا دی دی افتجاجی پر لط کی مشرون دی، اغیطا بار بار دی ویایی، 15 دن بعد، دی گرد کلاو حواله امکانات شتا، خلطروس ها پوریه هیت نشتا، خلق غصه دی،
دی انگور اډا احتجاجی درنه مذاکراتی کمیټی مشر مولانا تسبیح الله د پوس چارواکیو سره د شوی مذاکرات حال په دارنګ بیانوي.
دمیزا یکم دسمبر باندې د مقامی بریګیډ کمانډر او د مقامی یونټ کمانډر سره میټینګ شوه او د انګورا د مش څلور محمد زای کومي مشرون علماء کرام بیا مش د پاکي دغه انګورا د گیټ د بارډر د مسالې چې تجاویز سره ورکړل چې تجاویز درو کړل چې تجاویز مش ورکړل د گیټ ټکو سوالې په حوالہ باندې او د ټریډ ډیر باندې د ټکو سوالې بیا پاکي مش د تقریبا ډیر څه ته سره ورسې دي بیا دا چې تاسو سره چې متالش په دغه مهلت رکای چې د خپل الاف سرونه سره د تاسو تجاویز او د مش تجاویز شیر کو او زه تاسو ته په افتار لا شپې کې د خبر جواب درکوم هغه ته میجو حکومت په انتظاری خو یو سفر د دې طرف نه مشته څه مثبت جواب نه لرغله.
دی انګور اډا احتجاجی درنه غوښتنه د احتجاج یو بل مشر دین محمد پدارنګ بیانوي.
برقرار افغانستان سره 7-8 کیلومتر پاکستان سره چې کوم لوکل خالتای د تامیش کا بوس نور نه کیږي دا ای پاس راځه چې مطلب میش پر ای پاس نه چیرو چې سره
مشال ریډیو چې د انګور اډا احتجاجی درنه غوښتنه په باراکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
بالکل اول رزنا چې میجه نن جوړ شوی یې رزنا په دمد کوشش هم لاګي کړی د اسمبلی په فورم د پیژاګ د دی او میجه مشرون راغلی وی بیا مو د انټیریر منیسټر سره مې ټایم ورته وخصه و نو چون کې هغه انټیریر منیسټر صفا الفزینا ته متکال وکړ چې دا چون کې د ارمی سره دای د میجه وال چمانه دو نو وکی د سریس مسلاد او غټه مسلاد او د میجه وطن نه غبنیاد ور سره وخت کوشش هم لاګي کړی دی خو یې پیرا میش پکې کامیاب نه
یو دا دی چې د انګور اډا سیمه اوسې دین کې د تیر کول 2023 نومبر 12 میں راہ سے پہ احتجاجی درناکشے پلاتی واہلی دی او دے حکومت نا غشتنا کوی چھ افغانستان تا دے سیمے خلق تا گرو تاک بنے دے پاسپورٹ ویزے لگاولائی شوائی شردہ ختم کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ
په خبر کې د حقونو فعالان خبريالان استادان او د پولیو ضد ډلو کارکونکي وایي چې له تیرې سمودې راهیسې د وسلوالو ډلو لخوا د دړکو بریدونو سره مخ دي. مشال لډیو سره په خبرو کې د سیمې کاروباري خلکو هم ویلي چې نامنۍ کاروبار اغیزمن کړی دی او په دوی کې ځینو خپل کاروبارونه خوندي ځایونو ته منتقل کړي دي. بل خوا د خیبر پولیس وایي چې د سیمې امنیت ته شمن دي، د دړکو په اړه معلومات راټولوي او بیا د قانوني کاروایۍ لپاره د ترهګرۍ ضد څانګې د پولیسو سره شریکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرا کې د پوځ لخوا عملیات هم دوام لري. په دغه اړنو تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په نوم د بشري حقوقو تنظیم د خیبر ضلع مشر سمیع الله پردی مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال هلته یو شمیر مهمو شعبو سره تعلق لرونکي کسان د وسلوالو لخوا د ډکو سره مخ دي او چې څوک هم په دې سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کوي نو مشکل سره مخ کیږي.
جکله زمن خبره کیږي مشکلات مقامی صحافیانو دا یا چکم هیومن رائټس چکم محافظ دی هغه ته پیدا کیږي. نو دا شان دي چکم وسلوال ګروپ درف باقاعده نوټس یې ملاویږي کالونه ورته کیږي. نو دی هغه بیا چکم رپورټنګ دی اصلي هغه کې د عوامو نمائندگی ترجمانی کیږي نو بیا هغه چکم سفر کیږي.
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال هاشم خان پردي وویل چې د ژوند بیلابیلو اړخونو سره تعلق لرونکي کسان له دې سیمې د پاکستان نور ښارونو ته په کډه کړلو مجبور شوي او په خاموشۍ سره ووتل.
په نن وخت کې لکه کم ټارګټ کیلنګ دی، کم کاروباري خلکو له بته کالونه کیږي، کم چې لکه جرنلیست یا غوی له خطر ده، استادان دي دوا په دې لنډو ورځو کې هدف شول کنا ټارګټ شول. چې کم د کار خلک دي هغه ټول ځان له ځای ګوري چې کاروبارم بل ځای لیو سی او چې کډه وړي شیم چې یو سی او که په خپل څوک په کور کې یو کس دی د کار سړی دی ځان له دا کوشش کوي چې لا ورته وزم یا کراچۍ ته وزم.
د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې چاته هم د وسلوالو لخوا دړکې ورکړل شوي نو دوی باقاعده روزنامچا درج کوي او کیسونه یې د ترهګرۍ ضد ادارې پولیسو سی ټی ډي ته لیږي او هغوی پرې نوره کاروایي کوي او په یو شمېر کیسونو کې کامیابي ترلاسه کړې. د خیبر ضلع مدني او سیاسي فعالانو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په دې وروستو کې هلته د این جی اوز یا غیر سرکاري تنظیمونو کارکوونکو، د پولیو یا ګزړن ضد کمپین کارکوونکو، خبریالانو او کاروباري کسانو ته د ټیلیفون له لارې دړکې ورکول کیږي او ورسره ځنې پکې په نښه کړل شوي هم دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر په تیرا کې د وسله والو پر ضد عملیات پیل کړي او دوی ادعا کړي چې په دې وروستو کې وسله والو ته درنا مرګ ژوبله اړولې او دوی سپایان او افسران هم د عملیاتو په وخت وژل شوي او ژوبل شوي دي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. همدارنګ ځایي وګړي وایي چې هلته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال عامې آبادۍ په نښه کیږي او په دې وروستیو جګړو کې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
خبری گړی ته غواکې په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو د رنزورانو شمیره درش پیتو ته پورته شوې ده. د پولیو د مخنیوي قومي ادارې د دسمبر ل شپاړسمې نه په ټول هیواد کې د پولیو ضد کمپاین پیلولو اعلان کړی دی. په پېښور کې د پولیو د مخنیوي د ادارې مشر عبدالباسط ویلي دي چې د کمپاین پر مهال د امنیت لپاره په صوبه کې 2,000 سرتیري ګمارلي دي او هڅه کوي چې 6.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. نوموړي وړاندې ویلي چې دا کمپاین به د کورمې نه علاوه په ټوله صوبه کې د دسمبر 2 پورې دوام وکړي. غلام غوث له پېښوره.
پاکستان کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي ادارې په ټولو صوبو کې د دسمبر د 14 نیټې نه تر دسمبر 28 نیټې پورې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد ساسکو یا ویکسینو ورکولو کمپین اعلان کړی او اړوند ادارو په ټولو صوبو کې د دې راتلونکي کمپین لپاره تیاریانې پیل کړې دي. په دغه اړه په پېښور کې د پولیو د مخنیوي د بیړنیو عملیاتو صوبایي مرکز یعنی ایمرجنسی اپریشن سنټر کې په یو خبري غونډه کې د یاد مرکز مشر عبدالباسط په خبري کانفرنس کې وویل چې په پښتونخوا صوبه کې به د کورم ضلع نه علاوه په نورو ټولو ضلعو کې دا کمپین ترسره کیږي.
16 تاریخ نش پڑسم د دې مېشت شروع کیږي په غونډه صبح کې ووی صرف بکورم ضلع کې باندې کیږي. زموږ چې کم ټوټل ماشومان دي د 15 کالونو چې دغه عمرونه کم دي هغه 6.5 میلیون تقریبا 65 لک ماشومان دي چې وکور کیږي. د دې لپاره 42,000 سکیورټي د 54,000 زموږ ټیمونه دي هغه تشکیل شوی دي. د دې لپاره تر کومه پورې چې د کیسونو تعلق نه نو زموږه تر اوسه پورې اتل کیسونه د پولیو د صوبې نه راغلي دي.
په عین حال کې د پېښور ډیویژن د کمشنر ریاض محسود په دفتر کې د دسمبر په 14مه د انتظامیه پولیسو او روغتیا د چارواکو یو غونډه هم ترسره شوې ده چې پکې د روان کمپین د تیاریانو جاج اغیستل شوی دی. په دغه اړه د پېښور د کمشنر ویان پیروز شاه مشال ریډیو ته وایي
د پېښور کمشنر ریاض خان محسود زیر صدارت یو غونډه وشوله چې پکې د پېښور ډیویژن 15 ونه ازلا پېښور نوخار 400 قبایلی سیمه مومند او قبایلی سیمه خیبر د دې ډیپټی کمشنران او ډیسټریکټ پولیس افسران ډیسټریکټ هیلت افسران بلدیاتی نمائندگان او نور چې کوم چارواکي دي هغه په دې کې ګډون وکړل او مهمه خبره دا ده چې انکاری والدینو کې په تدریج کمی راغلی دی. په دې باندې په دې اجلاس کې ډېر زیات د خوشحالۍ اظهار شو او په دغه طرز باندې کوششونه جاري ساتلو باندې اتفاق وشلو.
د پولیو د مخنیوي را روان کمپین لپاره تیاریانی په داسې مهال روانې دي چې هم 13 ورځ د پاکستان د روغتیا ملي ادارې په پاکستان کې په سلورو نورو ماشومانو کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق وکړو. د پولیو د دې نوي ثبت شویو پیښو سره په پاکستان کې روان کال د پولیو د مثبتو پیښو شمیره 3 ته رسیدلې ده.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ډلو کارکوونکي د وسلوالو لخوا له دړکو سره مخامخ دي، حکومت وایي د روان کمپاین لپاره په امنیتي پلان کار کوي. د پولیو د مخنیوي لپاره د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر خورشید وایي چې د دسمبر په 14مه د پولیو ضد کمپاین پیل کول غواړي، خو له دغې وړاندې غواړي چې د پولیو ضد ډلو او روغتیايي کارمندانو حفاظت باوري کړي. په دغه موضوع ورسره زموږ همکار شاهین بنیري خبرې کړي دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د دړکو بریدونو نه وروسته د روغتیايي کارمندانو د امنیت لپاره دوی څه کوي.
زمونږ حکومتي عملي کم دا هغه پیل ادا دا کمپین نه پیل موږ سکیورټي ادارو سره یو میټینګ روان دي چې موږ پیلا سکیورټي پلان جوړ کو، هغه نه پس بچي ان شاء الله کمپین سٹارټ کو، ځکه چې موږ د پاره د خپل د ورک فورس د سکیورټي فورس د ټول ادارو ژوند ډیر زیات قیمتي دي او آلریډي دې صبح ډیر زیات قربانيانه ورکړي دي، شهادتونه شوي دي. نو موږ فرست پرایورټي سکیورټي دا او د دې د ژوند حفاظت ته هغه نه پس به ان شاء الله کمپین سٹارټ کو.
ہاں جی، مطلب دا سمجھی جی تاسو په 15 دسمبر باندې د کمپاین پلان لره خو امنیتی پلان جوړ نشي نو به تاسو دا کمپاین نه کوي.
نو موږ پلان تیار کړی دی او فائنل سٹیج کې دی، خو زمونږ د ویلو مقصد دا دی چې موږ د پاره د خپل ورک فورس چې کوم دی زمونږ د هغو ژوند ډېر زیات قیمتي دی او موږ هغه د پاره د سیکورټي ادارو مدد
ٹیلیفون باندھے پلارو باندھے وسنگ ہوارا
جی تاسو په اینم کې دا چې تاسو باندې دهشتګر دی لاست شلو دیشو کالو نه شکار دا او آلریډي د دهشتګر دی دار زموږ سکیورټي فورسز باندې حمله کیږي، پولیس باندې کیږي، ایف سی باندې کیږي، پولیس الکار شهید شوی دی، ورکران شهید شوی دی او دا سلسله روانه ده او د کی بیرونی ممالک د کی نه وړي چې زموږ د ملت نه پولیو ختم شي. خو بیا هم پاکستان قوم، پاکستان حکومت او پاکستان فوج په دې باندې پابندی چې موږ به هر څنګه یې دا پولیو وایرس په پاکستان نه ختمو.
کوم چې په خوانې قبایلی ځلې دي یالته د وسلوال وډلو حل ځلې ډېرې زیات دي او ان ته په خوان په ځنو سیمو کې کمپاین نه دي شوی، صد خلکو د مخالفت د وجې، صد امنیت د وجې. نو دا کمپاین کې به تاسو صد سره بدل کوي چې تاسو د غسیمو ته ورسې چې کوم په خوا پاتې شي. بالکل
جی، زمونږ حالت چې کوم مشران دي جرګې پر شکل باندې موږ کاروایی سٹارټ کړی دا جرګې روانې دي، علما کانفرنس روان دي، کمیونټي انگیجمنٹ روان دي، سیکورٹی ہلکار چې دی هغه سره رابطه کې دي، زموږ ډیپټی کمشنر کمشنر ټول د لپاره حکمت عملی کې مصروف دي او داسې اس قسم با موږ نه غواړو چې موږ څه نقصان وشي او دا کمپین بیز الله کامیاب شي.
حجی دا کارمندان جی دا کم چی پولیو ورکرز دی یا روغتیایی کارکوونکي دی، دوی خو د امنیت گیله هم کوي، خو دوی هم چې دوی ته پوره معاوضه نه ملاویږي، دوی تر په سختو حالاتو کې کار کوي او ډېر خلک چې دی غوښته کمپاین ته زړه نه خښوي، برخه پکې نه لري. نو دا مسله به څنګه واره؟
بالکل جی، بالکل جی تاسو خبره صحیح ده موږ سره وسایل ډیر زیات کم دي کم چې ملک بهر فند راځي هغه د ویکسین په مت کې راځي او د نورو مت کې راځي او حکومت په ذمہ چې کم ذمہ داریا نه دي هغه خپل پوره کوشش کوي لګیا دی خو بیا هم تاسو ته دا پته ده چې زموږ د ملک سره هغه وسایل نشته چې موږ دا دومره غټه چې کم د پولیو وایرس دی دا تیر شل کالونا دی غبانی یو او دا سی یو مسئلی مونگ تا مخی در آغلی دی چی دا یو مسئلہ گمبیر صورتی حال اختیار کردی دا و بیا هم مونگ پورا کوشش تی چی کم وسائل سرا دا مسئلہ حل شی او مونگا آن دا چی کم ورکر دی کم چی دی که کردار دا کئی لگیا دی اگر زمونگا ہیروز دی او مونگا آگر تا کلا ورکر پر نظر ندی کتلی مونگا آگا ہمیشہ ہیرو پر نظر گورو
د پولیو د پارا د پولیو کمپاین لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر خورشید او چې زما همکار شاهین بنری ور سره خبرې کړې.
دا مشال رادیو دا
ترنوري دونکو د خبرونې نیمای برخه ته رسیدلې یو د خبرنو لنډیز تر تلرو خو په دویم نیمای کې هم مهم رپورټونه لرو نو را سره پاتې شي. د خیبر پختونخوا په بنو کې سوداګرو د یو تاجر د تختونې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت یې د امنیت غوښتنه وکړه. د نن ورځې دا مظاهره وروسته لاغې شوې چې له دې یوه ورځ مخکې په سیمه کې یو تاجر نامعلومو وسله والو وتختو او بیا یې د قلنګ تر ورکولو وروسته خوشی کړ. د بنو انتظامی چارواکو ویلي چې د سیمې امنیت تجمن دی او په جانخیلو کې پرمختیایي پروژې هم پلي کړې دي. د خیبر پختونخوا د سواد په منګوره کې د پښتنو زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن غړو د سیمې د امنیت د خوالي لپاره لاریون کړی دی. پرون دوی په نشاط سلولاري کې راټول شوي ول او د امن غوښتنې شعارونه ورکول. د سواد پولیسو په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې په منګوره بازار کې د منګلور تانې تانېدار باندې د نشې توکو پلورونکو ډزې کړې وي خو پولیسو په ځوابي عملیاتو کې یو سمګلر وژلی دی. د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې د بشري حقوقو فعالان او استادان او د پولیو ضد ډلو غړي وای د وسلوالو ډلو لخوا له دړکو سره مخامخ دي. په خیبر کې له اوږدې مودې راهیسې امنیتي وضع خرابه ده چې پر ضد فعالانو وخت په وخت احتجاجونه هم کړي دي. خو د خیبر د پولیسو ویان ظهیر خان اپریدی وای چې د سیمې امنیت ته ژمن دي، د دړکو په اړه معلومات راټولوي او بیا یې د نورو کاروایي لپاره د ترهګرۍ ضد څانګې پولیسو سره شریکوي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. په دغه خبر کې چې د باختر خبری اژانس لخوا ورکړل شوی دی، نه دی ویل شوی چې دا کورنۍ په خپل خوخه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوی دی. او د جنوبی کوریا ولسمشر په دوهم ځل له استیزا سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې نن دغه هیواد په سر خار سیول کې زرګونو خلکو د ولسمشر پر ضد په مظاهره کې برخه واخیسته. دوی د جنوبی کوریا د ولسمشر لخوا د اعلان کړې ناکامې پوځي کودتا په سر د مؤاخذې لپاره د رایه اچونې 100 ساعته وړاندې مظاهره کوله. دا خبرونو لنډیز مو واوریدو. راغلو دویمه برخې ته د خبرونې دویمه نیمایي ته دلته پایل نړیوالو رپورټونو کوو. په داسې حال کې چې په شام یا سوریا کې د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د واک د سیاسي انتقال هڅې روانې دي. اسرائیل تیره شپه بیا په سوریا کې په لسګونو هوایي حملې کړې دي. بلخوا د اروپایي ټولنې و چارواکي ویلي چې د سوریې له نوو واکمنانو سره به ډېر ژر ډیپلوماټیک تماسونه ټینګ کړي. نن په اردن کې د عرب هیوادونو، ترکیې، د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې استازي پر سوریا د بحث لپاره جرګه کوي. نور تفصیل ده صالح محمد صالح په ریپورت کې.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرائیل جنگي الوتکو تیره شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حمله کړې او د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستي وشتلې دي. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څېړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتلې دي. لیکلی چې تیره یک شنبه بشر الاسد له واکه وپرځول سو. د اسرائیل هوایي ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایي حمله کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د اسرائیل الوتکو د وسلو ډیپو یو پوځي هوایي ډګر او سمیتسي ویجاړې کړې دي. په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه کار ګوند مشر فیدریش میرز د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریه د پرځول سوي ولسمشر بشار الاسد د پلویانو او خواخوږو د داخلي دوه مخونی ولسی. ښاغلی میرز چې شای د جرمني نوې صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړي چې د اسد رژیم پلویان او د ټیټ رتبه چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي. بلخو د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډیر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماتیک تماسونه ایجاد کړي. د فرانسې خبری اجنس د خبر لمخه د اروپایي چارواکي چې د نوم نشولو په شرط خبري کولی پرون جمعه ویلي هغه څه چې د محل اورباندي غور کوو دا دي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپلو توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږو. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډیر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو ترکیې اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیرې یک شنبه دمشق ونیو او د بشار الاسد رژیم نسکور کړ. دوی د سیشن په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز، د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15015 شپېته او 1980 کیلو هرتز، او د مخام له شپږو تر وو د مسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز اوریدلی شئ. له مشال رادیو خبری غړې او ری به هم یو نړیوال رپورت. د امنیت شورا غړو هیوادونو پرون د رایو په اتفاق پریکړه وکړه چې طالبانو په وړاندې د 1978 کال لګول شوی بندیزونو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې طالبانو پر حکومت د بندیزونو د سار د ډلې ماموریت د 1400 میشتو لپاره وغځاو. امنیت شورا ویلي طالبان له بشري حقوقو سرغړونه کوي. د طالبانو چارواکو په دې اړه تازه سندې ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې دننه د میرمنو د کار او تعلیم لپاره یو لار لټوي، خو تر اوسه یې داسې کوم عملي اقدام نه دی کړی. زموږ همکار نور یاس نوري د نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په رون ویل دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا له 20 دکړو څخه د ښځو د منع کولو وروسته یې پرېکړې ژور اندېښمن کړي چې په نتیجه کې به په دې هیواد کې په میلیونونو ښځې او نجونې له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې امنیت شورا پرون په یو وخت له یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه مخ په زیاتېدونکي سرغړونه چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتک او نورو اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي وغندلې. د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول هغه مخکيني راپورونه نه تایید او نه هم رد کړي چې وایي د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده تعلیمي ادارو ته امر کړی چې ښځې له طبي زده کړو څخه منع کړي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو درملنه یوازې ښځینه ډاکتران یا نورې روغتیا پالانې کولی شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تصویب شوی پریکړه لیک کې نه یوازې پر ښځو د طبي زده کړو د بندیز، بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اګست میاشتې پر قانون چې د ښځو حقونه لا محدودوي او هغوی نه پرېږدي چې په عام محضر کې په لوړ غږ خبرې وکړي هم انتقاد وکړ. پریکړه لیک همدارنګ د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې ماموریت چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي د 1400 میاشتو لپاره وغځاوه. طالبان د 2021 کال په دوبی کې بیا پر افغانستان واکمنان شول، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو ویلي تر هغو پورې چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه دوام ولري او ښځې ونشي کولی په عامه ځایونو کې له نارینه محرم پرته راڅرګند شي، تقریبا ناممکنه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزه اوتنبایوا د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په تدریجي ډول نږدې د ژوند له ټولو برخو څخه د محرومېدو په حال کې دي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک په اړه څه نه دی ویلي. خو له دې مخکې په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو په اړه انتقادونه رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې ښځو ته ټول حقوق ورکول کېږي.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري معلوماتي او تفريحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ساسي په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
د مشال رادیو دا د پکتیکا ولایت اوسیدونکو وای چې د دې پراخ ولایت د مرکز او لسوالیو ډېر سړکونه خراب او اساسي رغونې تړتیا لري. ریوی د سړکونو خرابوالي خلک ته ژوند په ټولو برخو کې لستونو سره مخامخ کړی دي. بل لوري ته په پکتیا کې ځایي طالب چارواکي د خلکو یا د ستونزو زمانی وای چې خلک د لارو سړکونو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې لري. دوی زیاتوي چې په دې ولایت کې د نویو سړکونو د جوړولو او پخوانیو سړکونو رغولو اړتیاوې له اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. له نجیب الله لوخیل نه په دې اړه تفصیل اورو.
د پکتیکا اوسیدونکو د یاد ولایت د عمومي او فرعي سړکونو له خرابوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د یادو سړکونو او لارو جوړولو او رغولو ته پام وشي. د پکتیکا اوسیدونکو وایي د سړکونو ستونزه تر نورو ځایونو د دې ولایت په زدران میشته ولسوالیو کې ډیره ده، ځکه غریزي سیمې دي او وړ موټر ور باندې تګ راتګ نشي کولای. د پکتیکا اوسیدونکو عالم خان مشال رادیو ته وویل
سړکونه هم چې دي د بازار نه وتلي خپلې کټای شي د ارته په ژوندې باندې دا عوام غون ولور دي چې په مخ کې دای تران هم خراب ده، خاص دی ورګین بازار مستنه جوړي غوټ لنګ گیستا دغه شای لکه ګیان لکه مطلب پیر کوتای لکه نکا زړیک دغه تسړکینه نشته ارشی ته مختاج دي.
د پکتیکا د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې مخکې ځینې سړکونه جوړ شوي چې هغه هم اساسي رغونې ته اړتیا لري. په مرکز خرنه کې او سوداګر عبدالخالق ویل
سړکونه سیدادل ته په خوا جوړ بیا ترمیم ته ضرورت لري، نو په دغه اړه باندې غوښتنه ده چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي او د پکتیکا هغه سړکونه یو څه توجه وکړي او دغه عمده کارونه په نظر کې ونیسي.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالله اول په خوانیو سړکونو خرابوالي د ستونزو جوړه کړې چې لیلری پکې کاندي او مات شوي ځایونه نه معلومیږي، نو کله چې موټر یو څه تیز ور باندې ورشي ټایر ور لویږي.
د سړکو داسې سړکو مخنیوي چې دا کوم کفرک لري دا کډی کډی سي لري سپیډ کې ورشي خلک له مرګ سره مخامخ کیږي. سړکو کې چې دا کډی کډی دي سپیډ کې ورشي موټر سب سو واړي در جنندا ټول قتل سره مخامخ کیږي جوغو مخنیوي.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي د سړکونو سرویګان پیل شوی چې ورسته به وړاندیز لوړو مقاماتو ته د منظورې لپاره ولېږل شي. د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
کا یو شاته پاتې ولایت دی، زموږ په اکثر ولسوالیو کې زموږ په اکثر لوی لوی علاقو کلو کې مشکلاتونه لرو. د سړکونو موضوع اوس په ټوله پکتیکا کې سروي او برابر شروع ده. ډاډ مداغو ته پرم داده چې انشاءالله سړکونه مرته جوړو. پکتیکا کې به داسې کلی نه چې سړک نه برابر
یاد دی وی. پکتیکا ولایت د ارګون، میټاخان، سروبي، جانخیل، وازیخوا، خیرکوټ، خوشامند، یوسفخیل، سروزه، اومنه، زیړوک، نکه، گیان، تروا، وړممی، ګومل، شخیلابات او چارباران په ګرون ټولې څلور ویشت ولسوالۍ لري. که څه هم په تیرو دوه لسیزو کې د پکتیکا د ولسوالیو ترمنځ او همدارنګه غزنی، پکتیا او خوست سره تړلې لارې جوړې شوې وي، خو ډېرې د جګړو، سیلابونو او د ساتنې او څارنې د امکاناتو د نشتون له کبله زیانمنې او خرابې شوې دي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
په خیبر پختونخوا کې سیډونکو او سیاسي مشرانو د مرکزی وزیر اویس لغاری په غو بیان یو کې کړی دی چې په کې هغه ویلو چې د مرکز په صوبو د عربونو روپو د بجلی بقایجات دي چې په کې خیبر پختونخوا صوبه هم شامل ده. دوی وایي د تیرو څو لسیزو راهیسې د خیبر پختونخوا حکومت خپل عیني مالی حقونه غواړي خو مرکز ورته نه ورکوي، نو مرکز بیا څنګه له دوی د پیسو غوښتنه کوي؟ نور تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا توانای او بجلی وفاقی وزیر اویس لغاری خپل بیان کې ویلي چې د کلونو راسي د مرکز په سبو باندې د بجلی مت کې بقایا پاتې ده او روانه میاش کې دوی د دغه بقایا پیسو واپس اخیستلو لپاره کړنلاره ټاکلې او د سلور وانو سبو اعلی وزیرانو ته خطونه هم استولې دي. خو بیا خیبر پختونخوا کې سیاسي ګوندونو مشرانو وخت په وخت په پارلیمان خبري غونډو او دغه ډول د سبو د وسایلو او آئینی حقونو په اړه کله هم خبرې کړې د سبې د بجلی د اوبو او نورو قدرتي زیرمو د مرکز په ذمه د بقایا جاتو غوښتنې کړې دي او مرکز دوی ته خپل مالی حقونه نه ورکوي. دا باجوړ زلینا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی کمیټې غړي چې پښتونخوا په وسایلو کتاب هم لیکلی مولانا خانزي بوي چې د اوبو د بجلی تګیسونو او نورو وسایلو شوخه سبان دي 2000 ارب روپے د صوبې د وفاق په ذمہ دي کم چې آئین هم منی خو د هغه ذکر نشته دي.
د پاکستان په 10000 میگا واټ بجلی کې چې کومه د اوبو په پیداوار باندې جوړیږي او پاکي تقریبا 2000 میگا واټ بجلی د پښتونخوا ده. زمانی وشولې او چې کوم تازه فکر دی نو د وفدا د وفاق په غاړه باندې د پښتونخوا صوبې تقریبا 2000 ارب روپۍ د بجلی د رالټۍ جمع شوی دي او په دې کې کله اسی هغه وړو کې مال ډېره معمولی کله په کال کې ورکړی شي دی او قسم په شکل کې او نور هم داسې مختلف زمنګ چې نور وسایل دي تیل دی گیس دی یا دغه رنګ د ان ایف سی ایوارډ لاندې زمنګ د قبایلی سیمو لري سلنه برخه نو دا تقریبا 3500 ارب روپۍ نه زیات زمنګ د صوبې د پښتونخوا د وفاق ته بقایا جات او قرض پاتې کیږي.
وکیل اکبر هوتی هم د پښتونخوا په وسایلو او آئینی حقونو څېړنې کړې دي. وایي چې د آئین یو اصل یو شپیتو دوهم آرټیکل یا ماده لاندې کوم وسایل چې کوم صوبه کې پیدا کیږي د هغې رایلټي حق اول د هغې صوبې دی کوم چې وفاق د 1300 زراسي خیبر پښتونخوا ته نه ورکوي.
د 1973 نه واخلې تر 1991 پورې د هایډرو پاور په مت کې خیبر پښتونخوا ته د مرکز لاړخه یو روپۍ نه ملو شوې ده. چیلنج باندې اس کو حویس لگاری دا خبر ہے کئی چھ کم بجلی جوڑے گی کا ہائیڈرو پاور دے یا دا نور نہ دا ترمل نہ یا دا گیس نہ یا دا دین چھ کم بجلی جوڑے گی دا نیشنل گریڈ تے یو اگے بیا دی سبول ور کئی یو اگ پیسے ور تے پاتی کی گی نو اگ بل یو سوال لے خوز دا ویم چې دا اویس لګاری صاحب دا خبره دا خو فهمیدګی صاحب کتاب غواړي دا ناست غواړي ځکه چې زه چې غواړم چې زما په مرکز باندې د دستور د آئین مطابق زمونږ د صوبې پیسې چې نن په مرکز باندې دي نو مال رایلټي زما رایلټي نه کیږي زما نه غواړي.
خبریا لحاظ علی وای چې اواز د اوبونه چې کوم بجلی پیدا کیږي هغه د نت هډل پروفټ سبان دي 80 ارب روپے د خیبر پښتونخوا د مرکز په ذمہ دي.
ګورې د خیبر پښتونخوا د بجټ یو لوی حساب د اوبونا تر لاسه شوی بجلی چې وفاق استعمالي د هغه ګټه د دیتا نت هایډل پروفټ ویل کیږي. دیو کې خیبر پختونخوا په پیک سیزن کې تقریبا 1600 میگا واټ بجلی نېشنل گریډ ته ورکي بر پختونخوا چې مونږ ته د ګټه هم ملاو شي. پروان بجټ کې تقریبا د دې مالیت چې کم دی هغه 1.5 روپۍ دی او تقریبا مجموعي چې بقایا جات واچون دی وکه تقریبا 70 ارب روپۍ دی چې وفاق په خیبر پختونخوا ته ورکي. خو دی وکه د بد مرغه وفاق لخوا بار پختونخوا ته دغه پنګا نه ورکړل کیږي کوم چې په 2017 کې د ای جی ان قاضي فارمولې ته پاغي باندې اتفاق شوی چې پیسې ورکړل کیږي نو دغه رنګ خیبر پختونخوا دی واقع تقریبا 1300 روپو بقایا جات هم غواړي.
خو مرکز کې چې د چا هم حکومت راغلي وار په وار دا خبره تکرار کړي چې د مالی ستونزو باوجود دوی ټول ثبوت خپل مالی حقونه د ان اف سی ایوارډ یا قومي مالیاتي کمیشن د لاندې ورکوي. د توانای او بجلی وفاقي وزیر اویس لغاری خپل یو بیان کې د زیارت پورز ویلي چې د پنجاب صوبې پزیما د مرکز 38 ارب روپۍ دي. د سند پزیما شوخه یو کم 70 ارب روپۍ دي. د بلوچستان ته شوخه یو کم 70 ارب روپۍ او خیبر پختونخوا ته 80 ارب روپۍ نه سیوا بقایا جات دي او د لړکې د سلور وانو صوبو اعلی وزیرانو ته خطونه هم استولي چې دغه بقایا جات مرکز ته ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15500 شپېته
او 1380 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ. د پاکستان د احصایې یا د شماریاتو ادارې د ډسمبر په 11مه په خپور کړي راپور کې ویلي دي چې په هغه هیواد کې د گرانی کچا 1% زیاته شوې ده. د شماریاتو اداره وایي چې روانونه د چرګ د غوښې په نرخ کې 0% د غړو په نرخ کې 3% او د میوه په نرخ کې 2% زیاتوالی راغلی. همدارنګ په سبزیجاتو کې 2% نرخونه سیوا شوې دي. او د دسمبر په 11مه د بجلی د سار ادارې نپرا په ملک د 3 میاشتو لپاره د بجلی نرخونه د یونټ په سر 40 پیسې نور هم سیوا کړی دي. عظمت علی شاه د ټولو موضوعاتو تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دا پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې روانونه په ملک د ګرانې کچا بیا سیوا شوي. د ادارې په وینا چې د 13 خوراکي شیانو په نرخونو کې سیواوالی راغلی. بیرو اف سټټیسټیک وایي چې روانونه د خوراکي شیانو نرخونه 1% سیوا شوي دي. د پیښور اوسیدونکي بابو خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې د خوراکي شیانو نرخونه کم کړی.
زه ریټایر تنانیو خو ګرانې را لبیر کوم بلا ما تکړی دا او دا دومره ګرانې ده. حقیقت در ته ما چې مونږ کوم خپل پنشن وړو نو هغه پنشن نه علاوه مونږ تقریبا 10-15-20,000 روپے د میاشتې قرضدار یو. او مطلب یې چې کوم حکومت دی دا صوبائی حکومت دی مطلب دې ګرانې باره کې صدقه نه کوي. میں خبر ہے چل ہر یو دکاندار خپل مرضی دا چې پسو باندې ورکی دا خپل منظر والے چا دغه نشه چیک اینڈ بیلنس نشته نو پاٹیا گرزی دے ہوگی تب پوس کلو نرخ نامی کہتے ہر یو چیز کہتے نو مطلب گرانی با کنٹرول با.
دا شماریاتو ادارہ وائی چی روانہ انہیں دا چرگ دا غوخ پا نرخ کے 0% وڑی 3% دا میوے او سبزیانو پا نرخونو کے 2% سیوا والے راغلے. دا دسمبر پا یول سما دا بجلی دا سار ادارے نیپرا پا ملکی دا سماہی یا درے میاشتنے ایڈجسٹمنٹ پا مد کی دا بجلی نرخونا دا یونٹ پا سر 40 پیسے سیوا کڑی چی ور سر با دا بجلی استعمال ان کے باندے اضافی 1.43 کروڑ روپے راضی. لدیڑوان دی ہم وفاقی حکومت دی بجلی پر نرخ کی دی یونٹ پر سر 1 روپے او 0 اویا پیسے زیات والی راوستے ہو. دا پیښور اوسیدونکي شکیل خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ورته په 24 غنټو کې شپږ ساعت بجلی ورکوي خو بیا هم د بجلی نرخ روز په مخه په سیوا کې دوده
ټولو نه غټ مسله خو زمونږ دا چې دلته دا هغه بجلی ډیر مسله ده. او بجلی مونږ ته تقریبا 24 غنټو کې چې ډیر هم زیات شي نو 6 غنټې نه زیات نه ملاوي کې. دویم گیس چې دی هغه زمونږ بالکل گیس پریشر نشته او بالکل گیس لوډ شیډنګ ده. گیس مونگلا چ ملاوی کی نو آگا مقام ٹائم کے چرتا یو گھنٹے لا یا دو گھنٹے لا ملاوی کی مخ کے مثال خبر 6 گھنٹے راضی او چکل کل دا ایون ز مونگا دا سی شی یا کرسمس شی نو دے کے اس دیر زیاد مخ کے یو گھنٹہ رات لو بجلی او بیا 10 بجے لو بیا سار رات لو اس چے دے مقام ہم دو گھنٹے درے گھنٹے کور کے بجلی نہیں.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د دسمبر په 10مه وفاقي اسمبلی کې د ګرانې پاړه جمع کړي او راپور کې وایي چې موجوده حکومت د روان کال په 4 میاشتو کې په کور کې د بلولو د ګیس په نرخونو کې 80% زیاتوالی راوستي. دا شماریاتو ادارې بیر اف سټټیسټیک په خپل رپورت کې ویلي چې په کال 2023 کې د ګرانې کچا 3.55% ده او په 13 کلونو کې د ګرانې شرحه د دینه ډیره وه. اداره په خپل راپور کې وایي چې په 13-15 کالو کې د چینه په نرخ کې 3.5%، د خوراک د تیلو په نرخ کې 1.25% او د غنمو نرخ 15% سیوا شوې ده. دا پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف ته دسمبر په 10مه رسنو سره شریک کړي خپل یو بیان کې ویلي چې د ګرانې کچا د 13 شپږو کالو په نسبت سخ کال 3.5% ته راټیټر شوی. نوموړي ویل چې 13 کال د دسمبر په 19مه کې د ګرانې کچا 20% ته رسیدلې وه. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
او دا هم د دې خبرونې روسته ریپورت. په پاکستان کې هر کال ګڼ کان کیندونکو د کار په وخت خپل ژوند بایلي. په روان کال کې په هغه وژل شو کې د زیات شمیر خلکو د خیبر پختونخوا لوی سیمې سره دا سیمه شانګله ده چې اکثره وګړي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د سکرو په قانونو کې کار کوي. د کان کیندونکو د مرګ شوبلې شمیره ولې ډیره او په شانګله کې پراغو کورنیو باندې ستیریږي چې غړي وژل شوی دي. په دې اړه د مجید بابر رپورت هورو چې د باسی کلی د زاهدی بیبي په غک پیلېږي چې د خپل هغه سلوریش کلن زوی مرګ دردولې ده چې د دې په وینا واده د پاره هر څه تیارې نیولې وي خو زوی تر هغې وړاندې په یو کان کې مړ شو.
دا غږ د شانګلې د الپورې تحصیل د باسی کلی د زاهدی بیبی دی چې خپل هغه 22 کلن زوی حمید الرحمن یادوي وای چې په کومه ورځ د واده نیټه کې خوده نو هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 8 د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو کان کې د ګیسونو د چاودنې له امله و بچل شو. خو زاهده بیبی په دې غمیده کې یوازینې مور نه ده، بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سګ 2023 میلادي کال کې د دسمبر تر 10 پورې یوازې د شانګلې سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وجل شوي او 13 نور شوبل دي چې 12 پکې معذور شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر 10 وویل چې په دغه وجل شو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
دا یو شمیري مطابق کومګه داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمنګ لخ نو دا ته دا چې ده نو اته سولويش نو زمنګ د شنګلي کان کندون کې د کویلې پترنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمیره زمنګ یو کم 50 ته ورسېده. و دې شکسان د موږ سره اوسه پوری په دې کال کې مازورې دي. د دې د مازورې نو یو د ټولو نه زیات دي نو هغه د ملا ماتې دلی.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په تیرو ډیر شو کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شو کان کندونکو شمیره راغونډې کړې دي. د دغه شمیرو تر مخه په تیرو ډیر شو کلونو کې له 2500 تر 3000 200 پورې کان کندونکو وجل شوې دي چې په دغه کې 3200 د شانګلې بردیر او برسواتی. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور مازور شوی هم دی او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل شپږ دیرش کلن امان الله په دغو کې یو دی چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 10 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم. په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې عمر می تقریبا 36 سال کې دی. تقریبا 15 میاشتې زما وښوینن پوره شوې او جی او اوس یو هغه نه دی پلچ بازار خپې مې به کار دی لا پوره حرکت پینې شم کولای مازورې مرګه او ول درې مې بچین دی یو مې الګ ته دوه مې جنکې دی نور داسې رونه مېمره نه کشران دی داسې روزګار موزګار نشته غویم د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په قانونو کې په خوارۍ مزدوري پیژندل کیږي. کان کیندنه خای په نور نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیا ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډېرې خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی او نو هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي. ولې چې په قانونو کې د سرژغورنې په کار بندوبست نه ترسترو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عباد الله خان بیا د دې وجنوزي موار هغه اداري غني چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو زموار دي. د دسمبر پر 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې نو موړی زیات کړه
کوم روز چې دی کوم لیبر اکټ چې په کې چې کوم روز دی د ماینینګ چې راځي د وېکټ څومره پکاري د دې اټنل چې جوړي د غیب کاری په دې ټوله دنیا کې ماینینګ کېږي. نو اول نه هغه ورکر چې دی هغه لایف سیکور کی بیرستو کار کی قسمتی دا بیلنس سٹیٹس دا دائم دې دل کې په زرګونو ماینز دي په زرګونو او هغه زرګونو ماینز لپاره انسپکټر شي څوک چې دا چیک کوي چې دا فیزیبل دی که نه دی. دې ته موږ لیبر لاندې کوزولې شو کنه شو هغه انسپکټر دلته څلور دي.
د قانونو د حفاظتي اکټ لمخه هر کان ته د کوزیدو لاره به اته فوټه اوچتا او شپک فوټه پلنوي. په کان کې بعد زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندون کې با په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته بعد کان کیندون کو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په 10 ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتی قانون عملی کولو کې کوتاهی روانه ده. او زیاتوی
بالکل دا منم چې د شنګله چونکی هلته پلینز مکم ډیره زیاته کمه ده، اګریکلچر او دغه خپل پوټینشیل شته سره منرل او کنه سره دغه، خو انفارچونیټلی چونکی صدا سي نیرس اکنامک زون هم شته چې هلته خلکو امپلایمنټ کې دغه د وجنه د خلکو هجرت سیوا دی او خاص کر په کوئله کاته کې د ډیر زیات دي کا دردا او کا کټه دا پنجاب دی. سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وینو کې د چام صدا سي ډیفیشنسي وي نو موږ به داغه دغه د هارډ پاور کیپاسيټي پاکستان نو داغه لپاره ما خلص دي سره په دې بیل کې او دوه هارډ پاور سکول باندې باندې دي اوس پروپوزل نورم دي او د دې چې کله کې کان کنه ټوله په اړوایتي طریقو سره دي داغه سیفټي ډېر کمزور ده. په
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر خیګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 278 کان کیندونکو وجل شوی او 114 ماتور شوی دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکو د ملک د درې واړو صوبو په صدپاسا شپږ زره قانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50,000 کان کیندونکو د بلوچستان په صد پاسا دروي زره قانونو کې، 35,000 کان کیندونکو د خیبر پختونخوا په سکم 2,000 قانونو کې، او 40,000 کان کیندونکو د پنجاب سکم 2,500 قانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلې سره تعلق لري.